دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي په امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د سیمې پاړه د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ لتاس څخه ستاسو د سیمو او د کلیو او د بانډو تازه او مهم خبرونه هم اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، کولای شئ چې هلته را سره تفصیلي خبرونه شریک کړئ. وروسته بیا په ټلیفون او په سکایپ او په وایبر هم را سره رابطه وکړئ. شو خو اول خبرونه د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له طالب چارواکو سره په روپۍ او افغانیو د یو شمیر شیانو د سوداګرۍ موافقه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د پنجاب حکومت ته امر کړی چې ژر د لاهور د پرونی چاودنې پلټنې بشپړې کړي. او امریکایي ولسمشر ویلي چې خپل روسي سیال ته یې سپینه کړې چې په اوکراین کې به هر ډول حرکت پر هغه هیواد حمله وبلل شي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره د تازه میوو په ګډون د 1400 شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو موافقه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس په تجارت د ډالرو پر ځای په روپۍ او افغانیو کېږي. بیان البته وایي طالب چارواکو او افغان سوداګرو له پاکستانه وغوښتل چې د بانک له لارې دې په امریکایي ډالرو د تجارت شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو د کاروبار اسانتیا برابر کړي. په بیان کې راغلي چې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي محمد طیب له هغوی سره ژمنه وکړه چې د بانکي نظام پر ځای په نقدو پیسو د سوداګرۍ په اړه به له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره مشوره وکړي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو ادارې د بیان په اړه څه نه دی ویلي. تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد د بانکي نظام چارې ټکنۍ شوې دي چې له وجې یې نړیواله سوداګري اغېزمنه شوې ده. له دې پرته په تیرو څه د پاسه درو کلونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت هم په دوامداره توګه کم شوی دی. د دواړو خواوو د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له لوري پر پوله د تګ راتګ لپاره د سفري اسنادو لازمي کول، د کاروباري شرطونو سختول او بیا په 2020 زیږدیز کال کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي لپاره محدودیتونه د دوه اړخیزه تجارت د کمیدو مهم لاملونه یادوي. خو اسلام آباد وایي نه یوازې پر تورخم بلکې له نورو لارو یې هم له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې د لاهور چاودنې په اړه د پلټنې وکړي او رپورټ دې وروسپاري. دا خبره د وزیر اعظم دفتر پر روند د لاهور په انارکلۍ بازار کې تر چاودنې وروسته پر ټویټر په بیان کې کړې ده. پولیس وایي په پرونی چاودنه کې د وژل شویو شمیر 3 ته رسیدلی دی. پولیسو په بیان کې ویلي چې په پیښه کې تر 40 زیات کسان ژوبل شوي دي. بیان زیاتوي چې بارودي مواد په بازار کې د دوکانونو مخې ته په موټرسایکل کې ایښي ول. په عین وخت کې د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پر ټر په بیان کې ویلي چې په چاودنه کې ککړ کسان به ژر گرفتار کړي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د حملې ذمہواري د بلوچستان نېشنلیست آرمی په نوم یې ویډلې منلې، خو د لاهور پولیس وایي لاروخانه نه ده چې برید چا کړی دی. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته واضح کړی ده چې په اوکراین کې به هر ډول خوځښت یا حرکت یرغل وبلل شي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که مسکو پر اوکراین حمله وکړه نو پر وړاندې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون وښيي. ما ولسمشر پوتین ته سپین وویل او هغه پر دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز شوی قطې له اوکراینۍ پولې ورواوړي نو دا به یرغل بلل کیږي، چې په بدل کې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون ښوول کیږي چې موږ له خپلو متحدانو سره ورباندې په تفصیل خبرې کړې دي. په غربي پلازمینو کې تر هغې وروسته د یوې نوې لویې شخړې په اړه د خطر زنګونه غږیږي چې روسیې له اوکراین سره پر پولو شاوخوا 1,20,000 سرتیري ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته هم د پام وړ ځواک استولی دی. مسکو او مینسک وایي سرتیري د فوري یا ناڅاپي تمرینونو لپاره ځای پر ځای شوي دي. د بایډن تر خبرداري لږ ساعت مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن او په اروپا کې د واشنګټن مهمو ملګرو په برلین کې غونډه وکړه چې د اوکراین پر بحران وغږیږي. په همدې حال کې دا اندېښنې زیاتی دو دی چې د اوکراین له پولیس سره د روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدل د حمله مقدمه ده. مسکو وای پر اوکراین د حمله نیت نه لري، خو له امریکا او ناتو څخه په سیمه کې د پراخو امنیتی ضمانتونو غوښتنه کړې ده. او پاکستان بیگا افغانستان ته په څلرشتو منډو لماتي ورکولو سره له 19 کلونو څخه د کم عمر لرونکو د کرکټ نړیوال جام بل پړاو ته ووت. د پاکستان لوبډلې پرون په چاو غټل او په لومړي بیټنګ کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 240 منډو هدف ورکړ. په جواب کې افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 215 منډې جوړې کړې شوې او سیالي وبایلله. افغان لوبډلې خپل لومړی سیالي له پاپوا نیو ګینی څخه ګټلې وو او د نړیوال جام دویم پړاو ته د رسیدو لپاره باید د جنوري پر 22مه زیمبابوې ته ماتې ورکړي. پاکستاني لوبډله هم سبا د جام د لومړي پړاو وروستۍ لوبه له پاپوا نیو ګینی سره کوي. په ویسټ انډیز کې د روان نړیوال جام پایلو به د فبروري پر 5مه کیږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
دا مشال رادیو د اوسمغه په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري. او وسمرجو لومړی رپورت تھا. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون پر تورخم د دواړو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې 13 ورځ په یو بیان کې ویلي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره د بانک لاري د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو د هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وايي پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې شوه چې تیر کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغه هیواد بانکي نظام اغیزمن شو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډو خونو پوخانی مشر زاهد شینواری وایي د افغانستان د بانکي نظام چارو درېدو له وجې د هغه هیواد سوداګر له پاکستاني تجارانو سره په ډالرو کاروبار نشي کولای، نو ځکه اړینه ده چې په دې برخه کې اسانتیاوې پیدا شي. فرهاد شینواره تفصیل لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې چې د جنوري په 6مه نیټه د تورخم په صفر نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم ایڈوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر مسولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډاستریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 14 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي، نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړ شوی نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولای او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ڈالر ورلیگی، نو په تورخم کې به په کسٹم کې تفصیلات جمع کوي. یعنی د سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکي په پاکستان کې کوم صادرونکي تلیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډاستری زیاد تجارت او صنعت د خونی ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین د نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرې وتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه، هغه دغه ټرانزیکشن مسله ده.
مال چې اخلي کیا یې خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي پیسې به ورکه یا په پیسې به اخلي افغانستان سره په تجارت کې په پیمنٹ کې مسله کته پیسې ورلګي ولته نو شایره واړي او که فرض کا ته دلته نه لګې نو ولته نو پیسې راځي نو هغه کې ملانج جوړ کړي د حکومت پاکستان او سٹیټ بینک دغه کیسه ختمول غواړي دی په کې دا ګول مول خبره کړي د جمهور سٹیټ بینک ته وي او دا کیش ان کاونټر چې دا فیسیلیټي به چې موږ واپس بحال کړو کنه نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال افغانستان سره تجارت شدی نشي کېدای او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي راګیا
سوداګر وای په تورخم کې د پولي سمبالولو پالیسۍ سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شو سفري محدودیتونو لوجې په کاروبار کې کمای راغلی یو اندازې مطابق په خوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورت یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبائی حکومت ته امر کړی دی چې ژر تر ژره د لاهور د چاودنې پاړه پلټنیز رپورت ورسپاري نوموړي دا غوښتنه پرون تر هغه لږ سات وروسته کړې چې د لاهور په انارکلی بازار کې په یو چاودنه کې درې کسان ووژل او تر شلو زیات ژوبل شول هلته د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په پیښه کې ککړ کسان به ژر گرفتار کړي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري د لاهور د بمی چاودنې ذمہواری د بلوچستان نېشنلست آرمی په نوم ویډلې منلې خو د لاهور پولیس وایي لا روښانه نه ده چې برید چا کړی د گوهر مسید رپورٹ
د پنجاب په مرکز لاهور کې د جنوري په شلمه نیټه باندې یو بامي 14 وشوله چې په کې درې کسان مړه شوي او په شل نه زیات په کې ژوبل شوي دي د پنجاب پولیس لخوا خبر کړي شوي یو ریپور کې ویل دي چې د لاهور انارکلی بازار کې د دکانونو مخ کې په یو موټر سایکل کې بم یې خکړې شوی او د دې پیښې په اړه وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د متاثرو کورنیو سره غمزاري کړې ده او وزیر له پنجاب ته ویلی دی چې د پیښې په اړه باندې زر تر زر تحقیقاتي رپورت ته وړاندې کړل شي په بل طرف د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار هم په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې د پیښې سیموار کسان به زر تر زره گرفتار وو او بیا به قانون ته مخکې کوو د پاکستان په بیلابیل خارونو کې د ترخګرۍ په واقعیت کې زیاتو براغلي دی په د تیرو لسو ورځو کې د اسلام آباد په ګډون په پېښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو علاقو کې سوسو زلات د ترخګرۍ پېښې رامخ کې شوې د بلوچستان نېشنلست آرمی په نوم باندې یو ډلې خبريالانو ته لګلې یو پیغام کې د لاهور د پېښې ذمہ داری په خپل سر باندې اخستل ده خو په بل طرف د لاهور پولیس دا وایي چې تر اوسه پورې دا واضح شوه نه ده چې د خبرید چا کړی دی گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتز لاندې سپې 2011 پینزل هزار او سو شپېته 13500 اول زرا تسو اتیا کلو هرتز
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د هیواد د وفاقي پارلماني نظام د ملاتړ ژمنه کړې ده د پاکستان مسلم لیگ نون یو سیاستوال حسن اقبال د جنوري پر 19 پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د نظام د ملاتړ په مخه پر یو قرارداد د ټولو اپوزیشن ګوندونو د مخکخه سیاستوالانو لاسلیکونه اخیستي دي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په هغه هیواد کې پر ARY ټلویزیون د ولسمشریز نظام په حق کې یوه سوداګریزه خبرتیا خپره شوه او پر ټولنیزو شبکو هم په حق کې بیانونه خپاره شول دا معلومه نه ده چې هغه اشتهار چا خپور کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشال راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي پر دې موضوع څه ویل نه غواړي. شنونکي وايي په پاکستان کې څو لسیزې ولسمشریز نظام چې نتیجه یې نه ده ورکړې. ملیحه امیرزاده په دې تفصیلي رپورت کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په پاکستان کې د ګډ اپوزیشن ګوندونو غړو د جنوري په 19مه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې پکې ویلي دوی په هیواد کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای ساتلو او د پیاوړي کولو حمایت کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند د مسلم لیگ نون یو مخکخ احسن اقبال د شورو په ورځ په ټویټر پاڼه د جمع کړي قرارداد تصویر ورکړی او لیکلی دی چې ټولو اپوزیشن ګوندونو نه پرې دستخط اخیستي. په قرارداد کې ویل شوی چې دا ایوان د پاکستان له اساسي قانون سره سم وفاقي پارلماني نظام د پاکستان د سیاسي نظام اساس ګرځوي. په قرارداد کې ویل شوی چې په پاکستان کې ټول جمهوري قوتونه د هیواد د مسلو حل د پاکستان د آئین سرلوړی حکمرانی او عملداری ګڼي. دا ترغی روسته ده چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو کوششونو د غنګوسو پس بحثونه روان دي. د پاکستان په یو شخصي ټي وي چینل اي ار واي د صدارتي نظام په حمایت کې یو اشتهار هم خپور شوې دي.
آپکا ووٹ پاکستان کے ذمہ دار حلقوں کو آمادہ کرے گا کہ وہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کریں.
د زینو اپوزیشن ګوندونو غړو مشال ریډیو ته ویل چې ټول مخالف ګوندونه په دې خبره سلا دي چې د صدارتي نظام مخالفت په کوي او طلبه د وفاقي پارلماني نظام ملاتړي اوسي ځکه چې په هیواد کې ورلمخه صدارتي نظام ناکامه شوی دی. د جماعتي اسلامي او مشر سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته ویل دوی په مکمل ډول د صدارتي نظام مخالفت کوي ځکه چې داغه په خبره دا د پاکستان جغرافیایي سالمیت ته ختمولو یو سازش دی.
د 1973 دستور یو داسې دستور دی چې په دې باندې اسلامیست، نېشنالیست، سیکولر، لیبرل، رائټ وینګ، لیفټ وینګ د ټولو اتفاق دی. هغه کې تا ته یو پارلماني نظام ترکړی شوی دی. اوس که څوک دا چیری نو بیا د هغې لپس دې پاکستان کې په یو متفقه عمراني معاهدې باندې په یو دستور باندې قوم متفق کول دا به ناممکن وي. زه خپله دې جایزه علم او ما څه نور سینیټر سره هم بیگانه پرون داسې نه زه په رابطه کې ما نو که فرض که موږ ګورو که داسې داسې مخې ځي نو بیا به د پاکستان په پارلیمنټ کې نور خلکو سره زما سلا مشورې روانې وي. موږ به د دې خلاف پارلیمنټ نه آواز کېتو او څوک چې صدارتي نظام خبره کوي او د پارلیمان نظام خلاف پروپاګاندا کوي دا خلاف دستور کار کوي.
په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته ویل د صدارتي نظام راوستو خبره د پاکستان پر آئین او پارلمان برید دی چې د هغې خلاف باید د پارلمان هر غړي راپاسي.
پاکستان کې اگر هم تاریخ کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے راتوں رات
د پاکستان تاریخ ته مو ګورو نو هغه چا چې شپه په شپې د هیواد آئین په عمل کړی او بیا په ملک کې تش په نوم یو نظام وروته پلو چې په وجه نن د پاکستان ولس تومره شاته پاتې دی دا هم هغه تش په نوم ایجنډا ده او موږ ته یو برخه کاری زمون په ان دا یو حل شوی مسله ده چې د پاکستان په آئین کې چې د پاکستان د ریاست کومه ډانچا ورکل شوی چې وفاقي جمهوری او پارلماني نظام دی هم هغه حتمی دی او موږ غواړو چې پارلماني جمهوری نظام نور هم پراخ کړل شي او موږ یې پیاوړی کړو.
په دې اړه مو چې کله له حکومت سره رابطه وکړه نو د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پر واتس اپ مشال ریډیو ته ویل چې په دې معاملہ ډېر څه ویل نه غواړي. نوموړي ویل چې د یوټیوب ډېر استعمالونکي هر ورځ نه خبر پر خلکو خرڅول غواړي. په داسې کې چې واکمن ګوند خبرونه یوازې ګنګوسې بولي نو بیا تر شا د چا لاس دی. خبریال او لیکوال مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل
چکل اتلسم ترمیم منظور شو او پارلیمانی نظام لگ پخ کی دو شو نو دهغه ترمیم مخالفت پیل شو چې د صدارتي نظام خبرې هم تسلسل دی. پر سوشل میډیا هغه ټول خلک چې تشخیص یې موجوده حکمران ګوند او چې څوک د فوزی اسټابلیشمنت په حمایت کې دي زیاتره هم هغوی داسې خبرې راوړي دي لکه د اتلسم ترمیم مخالفت هم او د صدارتي نظام دا خبره هم. خو زه فکر نکوم چې په پاکستان کې په عوامي کچا داسې څه جذبات شته. سوچ چې د دې نظام خبره کوي هغه په حقیقت کې په تاریخ خبر نه دي،
تاریخ سے ناواقف ہیں.
د سولنګي په خبره په پاکستان کې عملاً زیاتره صدارتي نظام پاتې شوی دی نو بیا دا کوم صدارتي نظام راوستل غواړي چې دوی خبره کوي.
عملاً پاکستان کې د 75 سال ابھی ہو جائیں گے اگست میں.
په اگست کې بعد پاکستان 15 اویا کال پوره شي. په دې موده کې تقریبا 950 کال خو عملاً صدارتي نظام پاتې شوی دی. د ایوب خان د واک یولس کال وګوري چې یو صدارتي نظام وو، بیا د یحیی خان دوه کال، بیا چې کله بټو په واک راغلو نو هغه هم اول ولسمشر وو. د ضیاء الحق د 12 کالو مارشال لا ده. بیا د ضیاء الحق وروسته چې کله جمهوری نظام راغلو نو بیا هم عملاً صدارتي نظام وو، ځکه چې له ولسمشر سره اختیار وو چې وزیر اعظم کورته ولیږي او یا اسمبلی ماته کړي. لغاری. تاسو وکتل چې اساق خان هغه واک دو زله او یو زل فاروق لغاری استعمال کړ.
د پیپلز ګوندغړی نفیسا شاول نه پویږي چې د دې پروپاګاندا تر شا مقصد څه دی. خبريال مرتضی سولنګي د دې د مقصد په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل چې امیرانه قوتونه د خوخوي چې اقتدار له فرد سره وي، ځکه چې لخپل خوخي سره سم حالات سنبالول او کار وستل ورته آسان وي. کارپوهان وايي پاکستان یو کثیر الکامی ریاست دی چې لپاره وفاقي پارلماني جمهوري نظام مناسب دی، ځکه چې د صدارتي نظام تجربه په هیواد کې همیش ناکامه پاتې شوې دي. قانون پوه لطیف افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
خدا دے پارلیمنٹ کار دے آئین بدلول سی قانون بدلول سی اور پاکستان کی دے پخوانا فیوڈلی نظام دے جو پارلیمنٹ کی در خلقہ سے قانون نہ جوڑے اصلاح راشی صدارتی نظام مخیم ٹرائل شوے دے رئیب دور اسکال کرے دے آو بطو سیبن سوف کرے ہو اگر نہ چلے گی دلتا دلتا در پارلیمانی جمہوریت تیر خود چلے گی او کا حکمرانہ پکے بیمانی نہ کئی او غیر پر طریقہ او پا
بلخوا وکیل بیرسٹر ظفر اللہ خان د جنوری په 19مه په ټویټر پانا په یو بیان کې ویلي چې سپریم کورٹ وای فیڈرلی او پارلیمانی نظام د پاکستان د آئین بنیادی برخې دي او هیڅ آئینی ترمیم یې نشي بدلولې. نوموړي لیکلي چې د هیواد په اساسي قانون کې بدلون یوازې منتخبه اسمبلی کولی شي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو پر دې سلا دي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت باید ختم شي، خو د هغه د لری کولو پر طریقې له یو بل سره اختلاف لري. پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند پر دې ټینګار کوي چې باید د اپوزیشن ټول ګوندونه د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي، خو د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم په نوم د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو تحریک په وست وخت کې مخالفت کوي. پښتنه دا ده چې اپوزیشن ګوندونه ولې پر دې موضوع هم نظر نه دي. ځواب یې د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد حزب اختلاف په دوو برخو ویشل شوی دی. یو طرف ته پاکستان جمهوری غورځنګ دی چې پکې مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل پارټي، نېشنل پارټي او ځینې نور واړه ګوندونه شامل دي. بل لور ته پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند چې په خوا د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم برخول د حزب اختلاف په توګه د عمران خان د حکومت خلاف سیاست کوي. په دوو برخو ویشلې اپوزیشن پر دې خصلا دی چې په هیواد کې د زیاتېدونکو ګرانۍ او نورو تګلارو لکبله باید د عمران خان حکومت ختم شي. خو چې کله د ختمولو د طریقې کار خبره راسي نو د دواړو ترمنځ حلاري بیلې سي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک کامیابولو لپاره یو سل دو اویا رایو ته ضرورت وي چې دا مهال ټول مخالفه ګوندونه په مجموعي توګه تر یو سل پنځوس زیات غړي لري. پیپلز پارټي دریز لري چې د عمران خان خلاف د احتجاجونو سره سره باید د هغه پر ضد د اپوزیشن ټول ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. د پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي قادر خان مندوخیل د جنوري پر شلمه نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې دا وخت په واکمن ګوند تحریک انصاف کې دننه اختلافات زیات شوي دي او که د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړل سي نو د ده په ادعا کامیاب به سي.
کراچی ایم این اے شکور شاد د بلاول صاحب مقابله کې ولیاړو، صدیقی د ډیفنس څخه سره غلی دی او عامر لیاقت سیاغت دا ویل سی مې اسمبلی آیا نه او مجھے لایا گیا. نو دا ګړ دی خبرې خو پر ریکارډ باندې موجود دي. دی خپل ایم این اے د دوی د منسٹرانو احتیاجان خو پرې دا خو دې ناراضه آ خو دې ټلیفون ایکسچینج دا نو نمبر یو مار دی سیاغت توسی او دو منټ کې ځان اورسی. نو نیم پی ٹی آئی دي کسان له دوی څخه ناراضه دي احتیاجان خو پرې دا داغه باوجود چې سلوشت ایم پی ایم این اے لا جنگیر ترین سره دی هغه د دې خلاف ووټ کوي، لیکن مسلم لیگ نون او د پی ڈی ایم نور جماعتونه دې هغه ته تیار دي.
خو په اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه بیا د پیپلز پارټي برعکس خبره کوي. د مسلم لیگ نواز د قومي اسمبلی غړی چودھری بشیر ویر کوایی چې مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې اکثریت نه لري نو ځکه د پوینا عدم اعتماد تحریک باید وړاندې نسی.
د عدم اعتماد لپاره د اکثریت ضرورت وي. موږ خو د یوې شیبې لپاره هم نه غواړو چې عمران خان په واک کې پاتې شي، خو د ځان د بې عزته کولو له مخه دا کتل پکار دي چې آیا له موږ سره اکثریت شته.
تر دې وړاندې د پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند په ګډون پاکستان جمهوري غورځنګ دوه ځله د اکثریت لرلو باوجود په سینټ کې ناکامه شوی وو. همدا دوه مثالونه دي چې د حزب اختلاف ګوند جمعیت علما اسلام فزرامان ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا واسی د عدم اعتماد تحریک نه راوړلو په حق کې ورکوي.
افغانستان تاسو په یاد دي چې د چرمن سیم په خلاف باندې عدم اعتماد راغلی، اکثریت باوجود چې لس کسه یو لس کسه د اپوزیشن غزیات وو. کوم قوتو چې په 2018 کې د عمران خان د راوستو کوشش کړی و، هغو قوتو هغه عدم اعتماد ناکام کړ. بیا د یوسف رضا ګیلانی چرمن جوړ دی، بیا اپوزیشن متحد راوستل د اکثریت باوجود اکثریت په اقلیت باندې ور بدل کړی دی. هغه په دې باندې کوم قوتونه چې د 2018 څخه د
حزب اختلاف پر فوج دا تور لگوی چې په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې عمران خان وزیر اعظم کړی وو، خو فوج دا تور ردوي او د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې دي. کچم پی ڈی ایم او پیپلز پارٹی د عدم اعتماد تحریک پاړه جلا جلا نظرونه لري، خو په دې ورستوي کې د دواړو ترمنځ بیا رابطه سوي او پر دې موضوع خبره کړې ده. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 12 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د اپوزیشن مشران به د جنوري پر 15 نیټه په غونډه کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو موضوع بحث کوي. حکومتي وزیران وایي چې په واکمن ګوند تحریک انصاف کې هیڅ اختلافات نشته او اتحادیان هم ورسره ملګری دي. د دوی په وینا اپوزیشن به کله هم د عمران خان حکومت پر راپرځولو کې کامیاب نسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د سره صلیب نړیواله کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې او وایي دا بحران چې څومره زور اخلي همره تر ټولو کمزوري خلک ځپي. دا په داسې حال کې دا چې د سره صلیب د کمیټې د افغانستان څانګې مشر پرون له طالب چارواکو سره ولیدل. هلته ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو د ژوند ژغورنې لپاره باید هڅې چټکې شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړې کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي همره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی او د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدو کې هغه ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ نو سره ژمن یو او همکاري وسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان پر روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوس مهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پر مخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. UNFPA پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې ولیکل، مخکې لدې چې او بلور خواوړي، موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅه چټک کړو. د مرستندوی ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې تر سره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلی بلخي لیکلی دی چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړې کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوردونکو هارون باچا هنری غړی خبرونه درته په راتلونکي سات کې در خبرو تقریبا یو سات وخت ورته پاتې دی. که تاسو په همدغه غړی کې لمک سره پاتې شئ نو وس دوه نور رپورټونه لرو، بیا تل تاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه هم اورو او سندرې به هم در خبرو. وسرزو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د امنیتي عملیاتو پر مهال د خلکو ځورونو او ورته د ځاني او مالی زیان پر ضد احتجاج پرلت نن پر شپږم ورځ هم روان دی. پرلتوال وایي له حکومت په سیمه کې د امن ډاډ غواړي او د امنیتي عملیاتو پر مهال باید ځایي اوسیدونکو ته تاوان ونه رسیږي. دوی تور پرې کوي چې شپږ ورځې مخکې د امنیتي سرتیرو لوري پر وسلوالو په ډزو کې یو لسی وګړی ژوبل شو. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي پرون د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته وویل هغه ملکی وګړی په هوایی مرمۍ لګیدلی او دا چې پوځ پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال ولسی وګړي زیان ونه ویني. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان سپینوام کې ځایي ولس لخوا روان پر لتنن په شپږم ورځ هم دوام لري. غوښتنه کړي چې امن لپاره چې اقدامات کیږي، وسلوالو ضد کاروایی کیږي، نو د عام ولس ځورونه دې پکې نه کیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې وړاندې امنیتي سرتیرو لخوا په وسلوالو باندې ډزو کې یو ځایي کس ژوبل شوی. بل طرف امنیتي چارواکي بیا وایي چې هیڅ عام خلک نه ځوروي. دوی چې د وسلوالو ضد اقدامات پیل کړي نو خلک په احتجاج راوځي. د سپینوام پرلت منتظم او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر وایي چې د امن لپاره اقدامات ستایي خو په وار وار یې د عامو خلکو د ژغورنې غوښتنه کړې.
پرلت ډېر په ساده خبرې ده چې دلته ځینې خلک دفاع وجدي د هغې بدلول دي چې دا د میز نه چین شي. د عامې خلکو نه شناختي کارډ وړې شوي دي. عام هغه نارمل قیدیون چې مثال موږ بې ګناه دي. ریاست چې د امن د ټینګولو د پوره کیم قدم هوخلي میز عوامې هېڅ اعتراض پانشته خو صرف د میز دا یو خواست وي چې صرف د عوامې د عزت د ژوند تحفظ خالي وشي چې عوام ته تکلیف نه ورسي.
د پرلت یو بل ګډونوال حیات وزیر وایي چې غوښتنې آئینی او قانوني دي. ډاډ دې ورکړي کنی پرلت باید دوام ولري.
کوم غوښتنې چې میژ دي دغه د آئین مطابق دي. د ځکه چې میژ د امن غوښتنه کوي، امن غوړي په دغه خوره باندې عامې غوښتنې دي. ډېر مشکله غوښتنه نه دي په چار دو چې دا غوښتنې ومنل شي.
یو اعلی امنیتي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نو غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوال چې کمې غوښتنې لري دا هغه یې تل خیال ساتلې. کله هم عام خلک نه ځوروي. کم کس چې ژوبل شوی نو 100 کیلومتر لرې په هوایی مرمۍ لګېدلې. دوی وویل چې وسلوالو ضد او یا وسلوالو سره مرسته کوونکو ضد چې کاروایی پیل کړي نو عامو خلکو ته دغه مرسته کوونکي بې ګناه ښکاري نو ورته په احتجاج شي او ګټه یې وسلوال واخلي. د ولس نه د مرستې غوښتنه کړي. نوموړي دا هم وویل چې پرلتوالو ته اطمانځایي مشران ورغلي ډاډ یې ورکړی او دوی ولس ته دغه ډاډ په وار وار ورکړی چې کله به هم په عملیاتو کې عام ولس نه ځوریږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
عوامینه شلګون په 400 کې د خدای خدمتگار غورځنګ د بنسټي خودونکو او د عدم تشدد د مبارزې مخکخ خان عبدالغفار خان د تلین المانځلو ونې پیل کړی دا چې پکې د جنوري تر شپږویشتمې پورې د بیلابیلو غونډو او نندارتونونو جوړولو تابع شوی او د کتابونو خرڅلاو سټالونه لګیدلې دي. غفار خان چې د باچا خان په نوم پیژندل کېده په شلمه پیړۍ کې د هند پر نیمه وچا د انګریزانو د واکمنۍ ضد سوله ییزه مبارزه کړې وه او همداراز یې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم دودولو هڅې کړې وې. عوامی نیشنل ګوند وای د نوموړي د ونیل منځلو مخه خلک د هغه لکار او مبارزې خبرول دي. شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
باچا خان مرکز پیښور کې د خان عبدالغفار خان، باچا خان او خان عبدالولی خان د تلین هونه یا هفته منځلو باقاعده پرانسته د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وکړه. په دې موقع دوی مشال لیډو ته وویل چې باچا خان او ولی خان د عدم تشدد، د امن، د بنیادی جمهوري حقوقو او د تعلیم عام کولو کمی خبرې هغه وخت کړي د هغې نن هم پښتنې خوري او په خصوصي توګه د سیمې ته سخت اړتیا ده.
عمده وخت چې د باچا خان بابا نظریه، سوچ، فکر ټول دنیا کې تیاری، ټول دنیا او هر قوت په دغه سوچ روان دي پښتون د تیارو ته، انتها پسندې ته، دهشتګردې ته ودو کی. نو په دغه سوچ او فکر کې واحد د باچا خان بابا او د ولی خان بابا د عدم تشدد او د پرمختګ دا نظریه ده چې د یو ستوري په شان ان شاء الله دا په دې تیارو کې ځلېږي. په دې وخت د ټولو نه زیات ضرورت اشد ضرورت د دې نظریه دی هر پښتون په دې پیدا او زمنګ دا کار ده چې ان شاء الله موږ دا نظریه خورکو پښتنو هر کور او هر مزګو ته د خپل پیغام ورسو.
دا ګون نغله زیبا اپریدی وای باچا خان خوشه سکم سر کال وړاندې د زنانو ر تعلیم نه علاوه په هر میدان کې د برخي خبرې کړي وي او عمل یې پر هم کړي وو.
دا د باچا خان بابا نظریه و موږ هغه پیروکار او هغه هم چې کله و هغه خپل شروع چې کړي خپل لور نه کړي خپل بچینه هغه ټیم کې د چا دغه نو چې هغه ټیم کې تعلیم هغه خپل شروع د خپل بچینه کړي د تعلیم په اخلا باندې زنانو ته د زمو پښتون قوم د خپل پښتنو بچو د لور ته په خصوصي توګه لور خور لدی تعلیم په زیور دی خسته کی.
دا بنو سره تعلق لرونکي د دولسم ټولګي زده کوونکي عبدالرحمن وای چې دا سه اونل منزل او دا سه ټالونه دوی ته ډیره ګټه تر لاسه کیږي.
دلته ما دا بچا خان یو کتاب ډیر زیات خوښ باته هماري بچا خان کی نام یو واخص او دم ډیر زیات مطلب خو دې زیات ترنګ غوي ټالونه وی مطلب هر ځای کې هر فیسټیوال کې دا چې موږ ته ډیر زیات ضروري چې موږ مطلب موږ ته خپل هیستوري او پته لګي.
عاطف لونګ چې د بلوچستان سره تعلق لري او زده کوونکي وای چې زدا کون کې او بیا ټولنې ته هم د داسې سرګرمو ډېر اړتیا ده.
په دې کې ډېر سبق پروت دی او د دې کتابو او د دې شیانو موږ ډېر څه زده کولای شو. دا هم دلته په دې معاشره په دې خلکو کې ډېر شک کنسپ کوي. د دې هفتې ټول ته دا پیدا ده چې لکه بابا چې دې د کام د پاره ډېرې ستونزې تیرې کړې دي نو په دې هفته کې موږ ته د بابا د ژوند معلومات حاصل شي.
دا د ونه چې عوامي نشل ګوند هر کال جنوري میاشت کې د خدای خدمتګار غورځنګ بنیاد اخدون کی باچا خان او دغه د زوی خان عبدالولی خان تلین پا جنوري کې په یو ځل منځي. باچا خان د جنوري په شلمه نور لسو اته اتیم کې او خان عبدالولی خان په شپږشتمه جنوري کال 2008 کې حق رسیدلی وو. عوامی نشنګل باچا خان مرکز کې د هفته منځلو په موقع د سندرو، مشاعرو، سیمینارونو تابع کوي او د انځورونو، کتابونو او د باچا خان او د هغه د ملګرو د استعمال سيزونه هم نندارتون لپاره اخو دی وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د شبیر احمد جان له رپورت سره سم په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پاتې ورسیده. وستا سې کولای شي چې را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړي. زبر تاسو ته د سیو کوم چې د ټلیفون شمیرې به درته اعلان کړم. تاسو د ټلیفون او د وایبر شمیرې او همداراز د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واوري او ترغیب پورې به زستا سودا تبصرې وګورم که په دې کې کوم خبرونه ونو هغه بل تاسو سره شریک کړم. تاسو هم کولای شئ چې را سره د خپلو خبرونو لپاره رابطه وکړئ د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي.
00 سلور سوشل 2 ایش یولس سلیر ویش یو سلو پینزا.
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل 3 او 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 3 زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پری خو دی شي.
مشال رادیو ته غواړم دلته تحصیل د تخیل بویا څخه یو کس لیکل دی چې بیګا د شپې نخته شوی دا پوځي هلیکاپټر حمل ته ګرځي، نو دی وایي چې د وسلوالو خلاف ښایي عملیات کېدای شي روان وي. دغسې یوه پیښه شوې ده. په دې اړه باندې به موږ معلومات وکړو او تاسو سره به شریک کړو. د شمالي وزیرستان د سپین وام د پرلت په اړه باندې خو مو خبر راپورټ چې دی هغه لږ سات مخکې واورید. انعام خان مظلوم وزیر هم لیکلی دی چې په بنو په کمزی کې په جنوبی وزیرستان په شمالي وزیرستان سیمه نوم د نه دی لیکلی. بهرحال دا خبر بیا زه نشم لوستلی، خو ثناءالله پښتین لیکلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین نن د شمالي وزیرستان په سپینوام کې پرلت ته ورغلی و. د دغې پرلت په اړه باندې تفصیل تاسې لږ سات مخکې په رپورټ کې واورېد. دا پرلت په دې شروع شوی دی، شپږ ورځې مخکې خلک ادعا کوي چې هلته د امنیتي عملیاتو پر مهال یو ځایي وګړی چې دی هغه د پوځ او د وسلوالو ترمنځ د نښتې پر مهال ژوبل شوی و. امنیتي چارواکي چې دي هغوی دا وایي چې دا کس په هوایي مرمۍ لګېدلی و، او د دغې سیمې خلک وایي چې که حکومت امن باوري کوي نو د امنیتي عملیاتو پر مهال د ولس نه ځورول کیږي او د ولس ته د ځان یو مالی زیان نه رسي. هغه امنیتي چارواکي چې موږ سره یې خبرې کولې د نوم نه ښوولو په شرط یې راسره خبرې وکړې، ځکه چې ورته اجازه نه وه له رسنیو سره د خبرو، نو ځکه یې راته د نوم نه ښوولو په شرط باندې وویل چې پوره هڅه کوي چې ولسي وګړي ونه ځوروي. یو کس را سره دی او زما په خیال کې خبرې راوړی دی. ستړي مشي صاحب.
مهرباني. شاکر بیٹنه نن سره لکه مروت نه
په خیر راغلی بیٹنه صاحب، ډیره موده پس.
او بالکل قربان مهرباني. دلته خو نتورک ډیره زیات مسئله کوي، روزانه خبر زه خو ورکوم لګیا اون سره خدا په نتورک وځه کله کله مسئله جوړ شي.
او ته مزما د دې د وجه نه خوخه می چې اکثر د خبر راوړی تازه خبرونه در سره، نو مهرباني وکړه خبر زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
قربان لکه څنګه ته چې په مخکې پروګرام کې ما ویلو چې لکه مروت امنیت ډیر زیات خراب تا او دلته امن ډیر مشکل ده چې را درومي. نو دوه ورځې مخکې لکه مروت چلور ډاکوګان په مین روډ باندې اصلي سره را درومي او بیا بینک ته ننوځي او بینک نشل 25 لک روپۍ وړي او پاته نه لګیږي. نن سهار ها دغه لکه دغه بینک کوم چې دا ګمبیله تانه سره حدود شه را درومي. نن سهار ګمبیله تانه حدود شه کوټ کشمیر کلی شه ډاکوګان روډ تر وتلی دي او موټر سایکل باندې سوار کسانو ته اشاره کړې ده چې ودرېږو. هغه نه دي درې پاخي باندې فایرینګ کړې ده چې دوه کسان زخمیان دي، هغه کوم دریم کس چې هغه خوش قسمتی نه بچ سوای ده.
صحیح دی.
نو دلته غلاګانې ډېرې عام سوې دي، هر سړی د ځان ویرې نه. بل حکومتي چارواکي دي لا پولیس به زه ووایم چې چا سره لسندار اصله بي خپل حفاظت پرې پستول لسن جوړ کړی، نو هغه ته پرچه ورکړي څوک پستول شورولای هم نسی.
نو کله ته مشه نه شي کېدای چې په دې لکه مروت کې دلته د سیمه مشران سره راوځي شي یو غونډه وکي جرګه وکي چې دا مشکلات حل شي، ځکه چې تاسو د 2021 زیږیز کال په اخیرنۍ ورځ باندې یو دیرشم ډسمبر باندې ماته ویلي چې هلته د پولیسو له رپورټ سره سم که حساب وشي نو په 315 ورځو کې د تیر کال تقریبا همدغسې 315 حملې شوي دي که نه. نو د دغې ناامنیو د مخنیوي لپاره ځکه پولیس خو چې دي هغه د امن عامه د نظم ساتلو زیموار خوی خو پولیس خو په هر کور باندې سرتیری نشي درولی که نه. نو
ولس
هلته جرګه ولې نه کوي خلک؟
یو رشید احمد په نام باندې کاسته چې هغه په لکه مروت سي 300 د مړو جوړې کړې دي او 450 هغه جوړې کړې دي چې په هغه کې زنانه باندې یا کوي تر ګور ژغ په و کې چې زنانه به چاته نه ور کوي یا مزکه پټي باندې وی 450 هغه جوړې کړې دي. دلته جرګي سیستم ست د لګیا د خلکو کوشش کوي خو په هډې رقم د سره ځکه چې لکه ته خبره صحیح ده چې پولیسو هغه سي ور کوله خو کچارته سره لسندار پیستول جوړ کړي حکومت ټیکس پی ور کوي نو خپل حفاظت لپاره بیا غي ته پرچی ور کول نه دي په چار ځکه چې هر سړی نن سبا دل تیاری سره مخامخ تا.
سمه ده، ډیره مننه، خوشاله اوسې بیٹنه صاحب.
مهرباني، خوشاله اوسې.
آباد اوسې، خدای په امان. د شان خان او ګلپانی په غږ سندره اورو. مشال راډیو ته وګیاست، خبرې سلام پښتونخوا خبرونه ده، خبرې او سندرې خبرونه ته لا وخت پاتې دی. هغه به درته وروسته در خبرو پر اتلونکې غړی کې هارون بچا هنری غړی خبرونه تکرار در خبرو رپورټونه هم لرو. او شیرین وزیری لیکلی دی چې پښتون ژغورنې غورزنګ د جانی خیل یو فعال کور عادل وزیر د کاکا په کور باندې وسلوالو بمی برید کړی دی خو څه تاوان پکې نه دی شوی. همدا خبر راته ایس ګیلمن وزیر هم کړی ده. او حکمتیار ترین راته د کرکټ خبر را کړی دی لپشین څخه، خو لیکلی دی چې پاکستان پرونی لوبه په 25 منډو وګټله. پاکستان پرونی لوبه له افغانستان په 24 منډو ګټلې وه. د ماستر علی حیدر په غږ سندره ورو بیا راځو. وحیدالله راته لیکلی دی چې سهار وختي په چکدره کې یو ګاډی یو سړی وهلی دی او وژلی دی او موټروان چې دی هغه تښتېدلی دی. صحیح دی. او آصف مروت وایي چې په لکی مروت کې چې د ډسمبر پر 19 بلدیاتی انتخابات شوی ول پاغه کې لنجر پورته شوی ده د خاروال او د دوو د خاروال د خاروالۍ د دوو نوماندانو ترمنځ. دا یو نومان چې دی دا وایي چې د جماعت اسلامي دی، او دویم نومان چې دی هغه د جمعیت علما اسلام دی، او د دوی د غلانجه د رایو پر سر ده، په دوو مرکزونو په سر باندې د غلانجه را پیدا شوې ده. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ. او راته ځینو کسانو د موسم په اړه لیکلي دي چې په متحده عربي اماراتو په قطر او په دې ځایونو کې ډېره یخه هوا چلیږي، دلته هم ډېره سخته یخه هوا چلیږي، او ډېره تیزه واوره پرون وشوه خو بیرته بیا ویلیم شوه، او بیا د شپې چې د یغه واوره شوې ده دلته، خو او موسم چې دی خپوخ یخ دی. زه چې کله د شپې کار ته راتلم نو منفی 4 ډیګري سلسیس د تودوخې درجه وه، خو محسوسوله مو منفی 8. نو دغسې صورت حال دی. تاسو چې ما سره موسم خبرونه شریکوئ، نو زه به یې درسره نن نه پس د خپلې سیمې د موسم خبرونه شریکوم، ځکه چې تاسو نه منی کېږئ. تاسو بس مسلسل همدا د موسمونو خبرونه راخیستي، تاسو وګرځئ په کلو کې، وګرځئ په بانډو کې، وګرځئ مهم موضوعاتو باندې خبرونه غونډ کړئ، هغه را سره شریک کړئ. دا ګوره شاکر بیٹنه اکثر خبر راوړي، دې علاوه ځینې نور کسان هم دي، هغو نم زه ډېر زیات خوشحاله یم تازه او ښایسته خبرونه را سره شریک کړئ، ټول ولس وطن ور باندې خبر شي. داسې به وکړو چې اوس زه په دې کې حیران یم چې د جاوید امیرخیل په غږ سندره وچلو، که د شمالي افغان په غږ، او که د فیاض خان خیشکي په غږ. نو د فیاض خان خیشکي په غږ به سندره وچلو. دا به نشر کړو، په راتلونکي کړی کې بیا درسره یو.
لیکم خو د نورو په ترسونو باندې نه لیکم. کرم خو د نورو پر زنو باندې